السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماسپخین ادری بجې شپ دینن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت لرو او ریدلې مه روي خو لومړی زموږ د همکارې ملیحه میرزادنه خبرونه اورو.
السلام علیکم ته ټول اول پام کړی د خبرونو سټوکتا. چارواکي وای په چترال کې د مذهب پر سپکاوی تورنتن لا پولیسو سره په حراست کې دي. په بلوچستان کې تر 3.5 زیات وسلوال حکومت ته تسلیم شوه دي او تمکیږي د امریکا ایوان نمائندگانو استخباراتي کمیټي د 2018 ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې شروع کړې. تفصیل دا چترال چارواکی وای پرون پسیمه کې د جمعې د منځ په وخت د مذهب سپکاوی باندې تورن تن چې د پیغمبرې داوی پس ور باندې قهرجنو کسانو حمله وکړه اوس له پولیسو سره په حراست کې دي. د چترال ناظم مغفرت شانن مشال ریډیو ته ویل چې که څه هم پسیمه کې د فایو سلسلور سلویخ لګېدلې ده خو حالات معمول په لور روان دي.
رورو حالات ښه کېږي د خدای په غت کرم وکړو سپور سه مین کیجوالټیز اونه شو او چې په خېګړه طرف روان دي. نو دا د لسونه جلسې چې کوم دي چې کوم ځای کې وو هغه پوره من تور باندې دغه شو ختم شو.
نوموړي وویل د رشید الدین نومي تن چې د مذهب سپکاوي باندې تورن دی او ویل کېږي چې ذهني ناروغي لري ډاکټران یې طبي معاینه کوي. په پیښه کې ګڼ شمېر پولیس سرتېري په داسې حال کې ژوبل شول چې د دغه تن د ژغورلو هڅه یې کوله. تر دې مخکې هم روانه میاشت عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د قهرېدلو کسانو لخوا په همدې تور په وهلو ټکولو ووژل شو. په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 378 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغو کسانو پرون په کوټه کې په یو دستوره کې چې پکې د صوبې وزیر اعلی او وزیرانو سربیره د پولیسو او پوز لوړپوړي چارواکي موجود ول خپل وسله کې خوده. په دغه موقع د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ ویل چې تر اوسه د 1500 زیات وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي.
اور بہت سارے دوستوں کو کوئٹہ میں مرکز
دغه دوستانو د بلوچستان مرکزی شهر کوئټ ته بیا په خاصه توګه د اسمبلی و تالار ته دراوستلو مخدا و چې ونړی ته دا پیغام ورکوسی پاکستان کې د عین حکمرانی ده دلته د دیموکراسي دور دی او شاریان تخپل هینیا کو تر لاسه دي.
نوموړي ویل چې پراتلونکو روزو کې به د مکران ډیویژن یو شمیر نور وسلوال هم وسله وغورځوي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر پرون ویلي دي چې د بندو کړل شو شناختي کارډونو بیرته خلاصولو کار به ډیر زر پیل شي. مرستیال سپیکر او د تړل شو شناختي کارډونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر مرتضی جاوید عباسی پرون خبريالانو ته ویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او دا مسله به حل کړل شي. د اپریل په 12 د عوامي نشنګون د قومي اسمبلی او د سینیټ غړو د پارلمان ودانې په وړاندې احتجاج وکړو او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پښتنو بند شناختي کارډونه دې زر تر زره خلاص کړي. په پاکستان کې تدری لکه 2000 نه زیاتو کسانو شناختی کارډونه بند کړی شوی دي چې زیاتره پکې پښتانه دي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای د هیواد نورو برخو پشان په غسیمه کې به د اپریل په 25مه د سشمیرنې دویم پړاو پیل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې د سشمیرنې لپاره ټول انتظامات مکمل دي او زیاتې کړه
دین مخکې قبایل په علاقو کې تعداد چې دی په سینسس کې اندازتن اغشتل شوی دی. زه به دې کې ریکوست کوم د نارت وزیرستان خلکو نه چې زیات نه زیات خلک چې په کم ځای آباد دي هغه د سینسس پر ورځو کې خپل علاقو ته راشي.
په پاکستان کې د مردم شماره لومړی پړاو د مارچ په 15مه شروع شو چې د اپریل 15مه نیټې پورې وو. د سرشمیرنې دویم پړاو به د اپریل 15مه نه تر مې 24مه پورې وي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. افغان چارواکي وای په بل کې پر 209 شاهین کولی اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایان دولت وزیري نن مشال ریډیو ته ویل په پیخه کې تر سلو زیات سرتېري وژل شوی دي. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین کولی اردو له لوړپوړو چارواکو سره د تیرې ورځې د حملې په تړاو کتلې دي. د کولی اردو وایان عبدالقهار ارام په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر غنی دا مهال د 209 شاهین کولی اردو په پوځي روغتون کې د تیرې ورځې د ټپیانو په پوښتنه بوخته. تر دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال ریډیو ته ویل چې دغه پرونی حمله به په هر اړخیزه توګه وسیړل شي. په دهدادی ولسوالۍ کې په شاهین 209 کال اردو د پرونی حملې ذمہ داری وسلوالو طالبانو قبول کړي. د روس بارنو چارو وزیر سرګی لاورو پرون لخپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه افسوس څرګند کړ چې واشنگتن دغه پلان مخالفت کړی چې ماسکو یې پلوي کوي او په شام کې د کیمیایي حملې دعوی سیړي. د روس بارنو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل دغه ټلیفوني خبرې د امریکا په نوښت شوي او لاوروف پکې د تحقیقاتو د هغه وړاندیز موضوع برسېره کړه چې روس او ایران د کیمیایي وسلو د مخنیوي نړیوال سازمان ته وړاندې کړي دي. غربي هیوادونو شامي رژیم تورن کړی چې اتلس ورځې مخکې هغه مشکوکه هوایي حمله کړي، خو ماسکو او تهران چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړي دي هڅه کوي پر دمشق دغه تور بی بنیاد وښيي. د ماسکو په پلوي توپ د تحقیقاتو وړاندیز له مخې به څارونکي شام ته ورځي سو د هغو رپورټونو پخلی وکړي چې په شان خان شیخون خارګوټي کې د کیمیایي ګیس د حملې په اړه ورکړل شوي دي. په هغه حمله کې 70 کسان وژل شوي چې ګڼ شمېر پکې ماشومان ول. او تمه کیږي چې د امریکا ایوانی نمائندگانو استخباراتي کمیټي به د 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې روس ته لاغي اوزنډې دي چې د یادې کمیټې مشر ډیوین نیونز له پلټنو ځان لري کړ. یادې کمیټې پرون اعلان کړی چې د خطونو له لارې د بندو دروازو تر شا د اپریل 25 نیټې غونډې خواست کړي دي. په هغه غونډه کې د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی مشر جیمز کومی او د ملي امنیت سلاکار مایک راجر د ګډون خواست شوی دی. کمیټې پلان لري چې د مئی په لومړو کې په خلاصو غونډو د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی مشر جان برینن، د ملي امنیت ادارې پخوانی مشر جیمز کلاپر او پخوانی لوی سارنوال هم واوري. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې بواوري په چترال کې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی، خو د سیمې خلک وایي دغه یو لیونی وو.
او دا کس قطر کې تقریبا کافی وخت د قطر کې تیر کړی دی. جون 2016 کې د دې ذهني توازن خراب کېدو په وجه د قطر نه واپس را لېږل شوی.
شمالی وزیرستان کې چارواکي وایي په سیمه کې د رواني میاشتې په 15مه د سرشمیرنې عمل پیل کړي.
زبا دے کے ریکویسٹ کوم د نارتھ وزیرستان خلکو نه چې زیات نه زیات خلک چې په کم زم آباد دي هغه د سنسس پروزو کې خپل علاقو ته راشه.
وفاقی حکومت وای د بلاک تل شوو شناختی کارونو مسله به ډیر زر هوار کړي. بل خوا د عوامي نشل ګوند مشران وای
په پرون خبر نه خدا کاری کی چې مخ کې کوم اعلان شوی نه غن دروغه او ستې دیم بسو د اخبارو دی راځي دا خپل وادي نه پوره کوي او د خلکو سره زیاتی کوي.
او اونیس پروگرام سروې کې د ناهید افریدی سره خبرې کوي.
نو ماته بیا رسو کې اندازو شو چې افغان څه او د افغان څه نقصان دي د ښځو په ژوند باندې. نو هغه نه بعد ما بیا چې کوم له روح پرو دي کې حل ځلې شروع کیو
د مشال سره یې واوبې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا په چترال کې په یو کس مذهب ته د سپکاوي په تور برید شوی چې د ژغورلو د هڅو پر وخت یې سو پولیس سرتیری ژوبل شوی هم دي. اني شاهدان وای رشید الدین نومي کس چې لیونی دی د جمعې د لمانځه پر وخت جماعت ته ورننوتی او ځان یې پیغمبر اعلان کړی دی. پولیس چارواکی علی اکبر شاه مشال ریډیو ته ویلي پاریدونکو خلکو رشید الدین اوهلو او رستو پولیسو بیا د غتن بچ ک. نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورو.
د خیبر پختونخوا د بر چترال لری پرتی سیمې ریچ په شاهی مسجد روډ سیمه کې یو تن مذهب ته د سپکاوي په تور پولیسو ته سپارل شوی دی. د یاد سیمې یو تن عیسی خان وایي د مذهب په سپکاوي تورن کس له ورور سره یې خبرې شوې او هغه وایي چې ورور یې ذهني ناروغي درلوده. دا چې دا پیغه څنګه رامخته شوه په اړه عیسی خان وایي
راشد الدین د نامه ده. رشید الدین او دا کس قطر کې تقریبا کافی وخت د قطر کې تیر کړی دی. جون 2016 کې د دې ذهني توازن خراب کېدو په وجه د قطر نه واپس را لېږل شوی دی او د 2016 نه واخلې ستل اوسه پورې د کور والو د خاص خیال نه دی ساتلی. ستل دغه ورځ لکه د کشر رورم سره دغه لکه موږ ورسره خبرې شوو چې بای څه چلو. هغه وویل چې یاره ما دلته یو تعویز والو هغه راوستې وو او دې بار وته زما بیا راځم. بس دغه دوران کې دې تل دی او بس دا خبرې کړې دي هغه سره خلق مشتعل شوی دی او کافی مسئله جوړ شوی دی.
که څه هم عیسی خان وایي چې د یادې پیښې وروسته پرون ځای پر ځای جلسې جلسونه شوي او حالاتو قابو کولو لپاره پولیس او امنیتي سرتیر ځای پر ځای شوي، خو د چترال ناظم او مغفرت شوی چې اوس حالات عادي شوي دي او بازارونه خلاص دي، خو د په خبره د یو سل څلور څلوېښت لګېدلې او په غونډو جلسو او جلسونو بندیز دی.
حالات ښه کېږي، د خدای په اغت کرم وکړو. سپورس مین فیجویلټیز اونه شو او شی په ښېګړه طرف ته روان دی. نو دا جلوسونه جلسې چې کوم دی چې کوم ځای کې وو هغه پرامن طور باندې دغه شو ختم شو.
مغفره شاه وایي اوس د مزه په سپکاوي تورن کس د پولیسو په ورخه کې دی او ډاکټران یې طبي معاینه کوي.
دا روغ او ناروغ فیصله چې کوم دی که نه د دې ډاکټر چې کوم دی د دې دغه کې مینیکل بورډ وکیل
د چترال ناظم مغفره شوای د مذهب په سپکاوي تورن راشد الدین چې ذهني ناروغي لري د د په ژغورلو او حالاتو په قابو کولو کې د سیمې مذهبي عالمانو غټ رول لوبولی.
اوریدونکو هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. په چترال کې په مبینه توګه د مذهب د سپکاوي تورن تن د ځایي جماعت یو امام د بلوګرو نه بچ کو پولیسو ته یې د قانوني کاروایي لپاره حواله ک. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکي قانون پوهان او دینی مشران د جماعت د امام دا ګامستای وای چې باید په دې اړه پوره پلټنه وشي او څوک هم قانون په خپل لاس کې وانخلي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په خیبر پختونخوا کې د صوبایي سملې غړي مفتي سید جانان مشال لیړو ته وویل چې پرون په چترال کې رامنځته شوی پیښه کې چې د جماعت امام کم کردار لوبول لري هغه بالکل د اسلام مذهب او د پاکستان د قانون مطابق دی او عام ولس له نه مذهب او نه قانون دا اجازه ورکړي چې قانون په لاس کې واخلي او په خپل چاته سزا ورکړي.
کوم خلک د مذهب او د پیغمبر علیه السلام ګستخی کوي هغه خلکو ته د خلکو په ځای باندې د ملک قانون ته دا په کور دي چې د هغو خلکو ګرفت وکړي او د دغو خبرو تدارک وکړي. شریعت دا موږ اجازه نه ورکوي. د یو انسان قتلول دا د ټول مخلوق قتلول دي، داسې نه دي په کار.
بلخوا بشري حقوقو او د خیر ښېګړې کارکونکي د مدني ټولنې یو غړی زرعلي افریدي مشال لیړو ته د دغه پیښې په حق لوایي چې داسې پیښې د پاکستان حکومت او د قانون سخته کمزوري ښایي. دوی وایي ټول اولس او مذهبي مشران هم دغه شان عام اولس قانون په لاس کې د خستونه بچ کړي او مخنیوي یې وکړي څنګه چې په چترال کې دغه امام کړی. په پېښور های کورټ کې کارکونکي وکیلا سنا گلزار وای چې د پاکستان د قانون تر مخه د مذهب یا د پیغمبر د سپکاوي سزا صرف او صرف حکومت ورکول شي او هغه هم د ثابتې دو ورستو.
پاکستان پینل کوډ چې کوم دی هغه کې 295B چې کوم سیکشن دی نو په هغه کې د دې چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخیو کې ډایرکټلی یا انډایرکټلی هر قسمه نو هغه کې یو دم سزا موت دی هغه دی او بیا چې کوم دی نو عمر کېد دی. خو دا هر قسمه سزا نو هغه به سټیټ ورکې د مو خلک هغه سزا نشي.
د پامل چې پرون د خیبر پختونخوا په چترال کې یو جماعت کې رشید نومي کس په مبینه توګه د پیغمبرۍ دعوا کړې ولې د هغې وروستو په جماعت کې او په کلي کې موجود بلوګرو په هغه بریدونه وکړل. خو ولې د ځایي اولس په وینا هم د هغه جماعت امام دغه کس ته بلوګرو بچ کړو او پولیس ته حواله کړ دی. بلخوا د روانې میاشتې په 14 نیټه هم مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوګرو لخوا یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې وژل شوی ولې د پولیسو په وینا د مشال خان په ضد د مذهب د سپکاوي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د افغانستان په بلخ کې د 209 شاهین کول اردو په پرونی بریټ کې تر 500 زیات افغان عسكر وجل شوی دي. خو په نورو راپورونو کې د مرګ جوړې د غشمیره تر دې هم زیاته خودل شوی ده. په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي کمانډان جنرال جان نیکولسن په یوې اعلامیه کې ویلي دي پوز یې انچې زیات شمیر په لپاره په دغه وخت ولاړ وو خو خایدا چې په دغه پیښه کې زیات عسكر ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د سالم احمد سالین اورو.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ د ماموریت قومندان وی پر 209 شاهین قل اردو پرونی حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن د جمینه وخته په یو اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې حمله کې هغه افغان سرتیری چې پر لمانځه ولاړ و او نور کسان چې په خوړنځي یا توامخانه کې و ووژل. جنرال جان نیکلسن ویلي د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت ټول غړي د وژنې او تقبیح وړ اعمال غندي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمومي قومندان افغانانو او افغان دفاعي دغه ورځ امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ځواکونه به یې تر څنګ وي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شاید تر 500 ډیر کسان وژل شوي وي. دویل د معلومات نه لري چې د حمله به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مستقیما اغیزمن کړي وي کنه، خو په نورو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ابراهیم جان رویټرز اجانس ته وویل
ما خو
د دوو دریو چاودنو ژغونه واوریدل لکه راکټ چې وي. جګړه روانه وه، موږ ورڅخه راغلو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي ذبیح الله کاکړ بیا د برید کوونکو شمیر لس تنه شوولی چې د ده په وینا دوه یې په ځان پورې منفجره مواد چولی او اته نور یې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ووژل سول. ځینو نورو افغان مقاماتو بیا ویلي چې دوه برید کوونکي نیول سوي دي. په بلخ کې د پرونی برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا په وروستیو میاشتو کې پر یوه خوندي مرکز د وسلوالو دویمه حمله ده. د مارچ میاشتې په لومړیو کې بیا یوه ډله وسلوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون حمله کړې وه چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په بلوچستان کې تر 4.5 نه زیات فراریان حکومت ته تسلیم شوي دي او خپلې وسلې حکومت ته سپارلې دي. د فراریانو تعلق بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره دی. صوبای حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی په تالار کې 13 ورځې ودرانه دستوره وسوه. په دستور کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زیری، کمانډر صدرین کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض، د پولیسو او سرحدي عسکرو مشرانو ترڅنګ د بلوچستان اسمبلی میرمنې رایلا دورانی، صوبایي وزیرانو په ګډون، فوجي او انتظامی چارواکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکي 400 فراریانو د حکومت و مخ ته تسلیم شول او خپله وسله کښېښودل. و د سپریت د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ ول چې تر اوسه د 1500 څخه زیات فراریان د حکومت و مخ ته تسلیم شوي دي.
اور بہت سارے دوستوں کو کوئٹہ میں مرکز شہر میں اس اسمبلی ہال میں اور اس کے لان میں لانے
دے. بلوچستان دا حکومت ویاند انوار الله کاکړ وای چې دغه دوستانو د بلوچستان او مرکزی شهر کوئټه ته بیا په خاصه توګه د اسمبلی و تالار ته دراوستلو مخده و چې ونړی ته دا پیغام ورکول سي پاکستان کې د آئینو کمرانی ده، دلته د دیموکراسي دور دی او شاریانو ته خپل حینی حقوق ترلاسه دي. انوار الله کاکړ زیاته کړه چې په راتلونکو 4 ورځو کې به د مکران ډویژن نور فراریان هم خپله وسله وغورځوي. دستوری ته تسلیم سوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی پخوانی ویان سرباز بلوچ اوایل د بلوچ ریپبلیکن آرمی تسلیم سوی ویاند او سمد اور سرباز بلوچ وای چې زه په کال 2002 کې د کومری لامل د لارې څخه چپ سوی او د بی آر ای په نوم په یو وسلواله ډله کې شامل سوم. د غلارې می په ډېر بوکټی کې د حکومت او امنیتی سرتیرو په ضد ترګری عملیات کول. پر دې مهال کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض وویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان کې د بې امنیتۍ رامنځته کولو هڅه کوله. په هغه کې دوی پاتې راغلي او اوس هیواد د ترقی او خوشحالۍ پر اور روان سوی دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په دوري حکومت کې د فراریانو لخوا د تسلیمېدو او وسله ښولو لړۍ پیل شوې وه چې لا اوس هم دوام لري. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
افغانستان اوریدونکو د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې د بلاک کړل شوو شناخت کارډونو مسله یې حل کړې ده او د لړکې چې د قومي اسمبلی پارلماني کمیټې کوم سفارشات وړاندې کړي د هغې په رڼا کې به د بلاک شناخت کارډونو د آزادولو کار ډېر زر پیل شي. بلخوا د وروستیو کې د پښتنو ملتپالو او ځینو نورو سیاسي ګوندونو د حکومت لخوا په بلاک شوو شناخت کارډونو اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو چې دې کې زیاتره شناخت کارډونه د پښتنو او بلاک شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي.
په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د بلاک شناختي کارډونو د مسلې د حل لپاره د پارلماني کمیټې مشر مرتضی جاوید عباسی رسنیو سره خبرو کې وویل چې د بلاک شناختي کارډونو مسله قومي مسله ده، ځکه چې په دې کې د سلور وانو صوبو د 3,60,000 نه زیات شناختي کارډونه بلاک کړل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د روان کال په 5 جنوري د وزارت داخله لخوا د په مشرۍ کې پارلماني کمیټې جوړه شوه چې ټولو سیاسي ګوندونو د شناختي کارډونو د بحالۍ لپاره خپل خپل سفارشات وړاندې کړل. نو اوس هیله ده چې د هغه سفارشاتو په رڼا کې به دا مسله زر تر زره هواره شي. د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند غړو د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د بلاک شوو شناختي کارډونو په معامله د نه خوړلو هړتال کړی و. مشال ریډیو چې د یاد ګوند د پخواني سینیټر زید خان نه په دې حواله وپوښتل نو هغه وایي،
ما پرون د ډیپټي سپیکر واورېدو، خبره داسې ده چې د پښتنو شناختي کارډونو بلاک کوي. دا بوکان تالچو پدې مانو چې موږ ته دې تسلی دا راکړه چې موږ دا کلاو او چې یو نیم لاکھ موږ فورن کلاو کړو. پرون خبر نه خدا کاری کې چې هغه مخکې کوم اعلان شوی نه هغه دروغ او اوس پدې دیم بسو ګیس بارو کې دا وسې.
مشال ریډیو چې پدې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقاهر ودان نو پښتل نو دا هغه وینا وا.
ډیپټي سپیکر سره پرون زه ملاو شم، هغه راته وویل چې دا ز په یو هفته کې در څلور ورځې د مخه زه د دې نوټیفیکیشن کوم. نوټیفیکیشن ته موږ انتظار یې کړو. نوټیفیکیشن ورځ کراسی تو دا بڑیر آسانی جوڑے گا دولت پشتانہ با پر روڈ راوی اور پکارم دی چراوی اور دا سخت تجاج ہو کی تحیث تا پاکستان دا ہر ادارے سرا پکار تیو تاون بیا یو پشتونم نو سانہ نیشنلیٹی چیلنگ سویت
ہم داشن دا جماعت اسلامی گوند پا کامی اسمبلی کی پارلیمانی مشر صاحبزادہ طارق اللہ مشال ریڈیو تا اویل چی حکومت ور سر دا پختنو دا شناختی گردونو دا خلاص اولو لوس کڑے او کا پوری نکلو نو پر زید بای احتجاج کوی.
زو خویم چی اصلی کی نور سپاتی نری حکومت غواړي نو بس وکړ چې دا کم کارونه بلاک دي دا زر تر زر ریلیز شي او زر تر زر موږ دا غواړو چې دا خلک دې عذاب نه خلاص شي.
د ذکر دا تیر کال 2018 کې د مئی په 28 نیټه د بلوچستان په نوش کې سیمه کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې وجلې شوی وو چې ورسره د ولی محمد په نوم د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت موجود وو. د کومې روسي چې د پاکستان حکومت د شناختی کارتونو د تصدیق فیصله وکړه چې پکې یو شمیر شناختی کارډونه بلاک کړل او د ځینې پارلیماني غړو په وینا چې په دې کې له 3,00,000 نه زیات د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کړل شوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په 6 ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
اوس هم زو شمالي وزیرستان ته چیرته چې چارواکي وای دغلته به د اپریل د میاشتې یعنی په روانه میاشتې په 15 نیټې نه د سرشمیرنې عمل پیلېږي. دوی زیاتوي په دغه لړ کې ټول انتظامات هم پوره کړي دي او ولس ته خواست کوي چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
د چارواکو په وینا قبایلي سیمو کې سرشمیرنه یا مردم شماری مهم د روانې میاشتې 15 نیټې نه پیلوي چې د لړکې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه تعلیم سانګې او فوج تیاریانې مکمل کړي او بیلابیلو سیمو لپاره یې بیلابیل ټیمونه جوړ کړي. دوی وایي هڅه کړي چې د وزیرستان په ګوډ ګوډ کې څوک هم د سرشمیرنې نه پاتې نشي او د ولس ناخواست کړي چې د سرشمیرنې ټیمونو سره ملاتړ وکړي. شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنٹ کامران افریدی وای
چې څومره سکولونه جوړیږي، څومره روډونه به جوړیږي، څومره اسپتالونه به جوړیږي، څومره نوکریانې به پیدا کیږي، اور نور دین علاوه چې کم مراد په علاقہ کې راځي، ترقیاتی فنڈز چې کم علاقہ ته راځي، دا ټوله پیسہ دارومدار په علاقے آبادی باندې منحصر وي. دین مخ کے قبائل په علاقو کې تعداد چې دے په سنسس کې اندازو تن اغشتل شوی دے، چې څنګه مغشتل شوی دے، هغه تعداد دومره لګو چې فاټا ته خپل ضرورت په مطابق چې کوم پیسې ملاوي دل پکارو هغه نه ډېر لګي ملاوي دي. زه به دې کې ریکوست کوم د نارت وزیرستان خلکو نه چې زیات نه زیات خلک چې په کم ځای آباد دي هغه د سنسس پر ورځو کې خپل علاقو ته راشي.
شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر اول ایاز خان وایي د هر تحصیل لپاره د سرکاري سکولونو استادانو ټیمونه جوړ کړي او تربیت یې شوې.
پرین سپروائزر د سټیشنری 400 شوې دو، ان شاء الله موږ مکمل انتظامات کړی دي. ٹیچرس ٹریننگ شو آئے سپروائزر جڑ شوی دی، اگر سپروائزر مطابق او لون دے ٹیمینا چار کی ان شاء اللہ اول عزیز میرو کوشش ہوئی چھ اتسک ہم مردم شماری نہ پتے نشی دمیش طول خال کے تا درخواست آئے مردم شماری سے ذاتی دلچسپی اخلی اتسک دے نہ پتے نشی.
شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد مشران و عضوانان و پوینا دا سرشمیرن یا مردم شماری نوڑان دے دوی ہم کلی پا کلی گرزی او خلکو کې د سرشمیرنې په حواله د پوهې مهم چلوي چې خلک په دغه مهم کې پوره پوره برخه واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو د
عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل ټکټي کې کوم دی
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د مشال ریډیو ټولې اونیزي خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم پراتی وی. تاسو یې دغلته کتلی شئ. رازو یو بل موضوع ته، د مومند په سرحدي سیمه خوایزو کې د شلو کرکټ لوبډلو ترمنځ مقابله پرون سرته ورسېده چې اخیرنۍ لوبه اټوخیل 11 کرکټ لوبډلې د بخشي 11 کرکټ لوبډلې نه ګټله ده. په دغه لوبو کې د سیمې ولس خوشحالي څرګنده کړې او وایي چې د خوایزو سیمه یو وخت کې د وسلوالو له وجې د بدامنۍ ښکار واولي، د پوځي عملیاتو وروسته اوس دغلته امن راغلی چې پکې اوس داسې لوبې او مقابلې هم جوړیږي چې نړۍ ته د امن پیغام ورکوي. تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
د بهای ډاک په لوی میدان کې د کرکټ دغه لوبه 15 ورځې وړاندې شروع شوې وه چې په دې سیمه ډیر شو کرکټ لوبه برخه اخستلې وه او د سیمه د ولس پوینا راتلونکي کې هم دغه شان لوبه د جوړولو تابعیا کوي. فایزه سیمه کې د تیرو خراب حالات له وجې ولس کړي کړي خو د عسکري اپریشن ورستو ولس یو ور بیا خپل سیمه ته راغلي. په پرونی لوبه کې یاسین خان هم برخه اخستې وه او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې امن راغلی ولې د حکومت لخوا ورسره د لوبو د پرمختګ لپاره پوره مرسته نه کیږي.
نو دار شي کومې د پروګرام کیو بنشته ده کمره نشته کی لاړین کپتی چینجینګ وغیرہ دیو شي سہولت نشته دی کی دا ټیلنټ شه ان شاء الله د قومي ټیم ته وزي چې دا په سرحدي علاقه کم دیش بکار د دلته د ټول نزیت سہولت دلته وي ځکه چې په باونډري باندې موږ پراته او موږ د حالات یو شي تمونی دی کته موږ د خپل ګراوند آباد ساتل دي.
بل خو د فټا سیکریټریټ له خو د محمود ایجنسی سپورتس منیجر سید اختر وای چې دا یاد تورنمنت اورستو هغه ته معلومه شو چې ګینه دغه ځوانانو ضرورتونه څه څه دي. نو ور سره د مرستو کول اعلان کړي او کوشش دي چې دغه سیمې ځوانان د سیمې یا د فاټا په غټو سیالو کې هم ولوبوي.
زمونږ فوکس چې کوم دی نو هم په خوځې بیزې د کوم وروسته پاتې علاقې چې هم په دغه باندې دی چې هلته موږ څومره کټس ډیسټریبیوټ کړل. موږ ورته هلته اکیډمي جوړه کړې ده خوځې اټا سټیډیم کې. په هغه کې هلکان راځي مخکې لکه ټینس بال باندې مزیات کېدل اوس هارد بال طرف ته دومره رجحان ډېر شو چې هلته ډېر نوجوانان راغونډ شوي او ماته وی چې زمونږ ته موږ دا مطالبات دي هغه چې کوم مطالبات نو 50-60% ورته مازه ټایم کې وی چې بدا تاسو پوره شولو دا موږ تاسو ته ورځ دوه درې کې ان شاء الله دا شینه اویلیبل کوم چې تاسو
نیک محمد خوایزه د پخوانی امن کمیټه یو مشر دی او هغه وای چې کوشش روان کړي چې د فاټا پسته د لوب لویا میله جوړ کړي او چې څومره خرڅ پرې راځي نو هغه به په خپل پوره کوي او د زیات کړه چې دغه میله په خوایزو کې کیږي.
هغه په وزبال یا په کمبل دغه مانځ موږ دغه راشي خو د کرکټ چې کم دی دا موږ ان شاء الله به مین دغه مانځ کې راځي د ټورنمنت باندې فاټا ټول ټیمونه راغواړو هغه کې سپورت منیجر د فاټا ټیمونو سره د ټیم شوی دی خو سره دا دی چې انتظامیه له طرف نه لګو اجازت نه ملاو شوی دا هغه ان شاء الله دا موږ ډیر زر تر زر کړو
د نیک محمد خویزی پوینا چې د لوبو دغه میله به لکه د تیر فاټا سوپر لیگ په شان لوی وي چې به پکې د نورو سوبو لوبغاړو ته هم دعوت ورکوي او مقصد به د سیمې نه نړۍ ته د امن پیغام ورکول وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین ادرې نیمې بجې کیدونکو دي لنډ خبرونه زموږ د همکارې ملیحه میرزا ته ناورو. دا چترال چارواکی وای پرون پسیما کې د جمعې د منځ په وخت د مذهب سپکاوی باندې تورن تن رشید الدین چې د پیغمبر داوی پس ور باندې کارجنو کسانو حمله وکړه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او طبي معاینه کیږي. د چترال ناظم مغفر چان نن مشال ویډیو ته ویل چې که څه هم پسیما کې د فایو سلسلو سرویس لګیدلې ده خو حالات د معمول په لور روان دي. په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو وسوالو ډلو سره تعلق لرونکي 378 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغو کسانو پرون په کوټه کې په دستور کې چې پکې لوړ پوړي چارواکي موجود ول وسله کې خدا. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیا سپیکر پرون ویلي چې د بندو کړل شو شناختي کارډونو بیرته خلاصولو کار به ډیر ژر پیل شي. مرستیا سپیکر او د تړل شو شناختي کارډونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر مرتضی جاوید عباسی پرون خبریالانو ته وویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او دا مسله به حل کړی شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د هیواد نورو برخو په شان په هغه سیمه کې به د اپریل په 15مه د مردم شمارې دویم پړاو پیل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ویډیو ته وویل چې د شمیرنې لپاره ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي. افغان چارواکي وایي په بل کې پر 209 شاهین کولی اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیري نن مشال ویډیو ته ویلي په پیښه کې تر سلو زیات سرتېري وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غني د حمله پس نن دغه ولایت ته تللی دی. د وسوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د برید ذمهواري قبوله کړې. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاروف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه افسوس څرګند کړ چې واشنگتن دا غو پلان مخالفت کړي چې ماسکو یې پلوی کوي او په شام کې د کیمیاوي حملې اداوي سیړي. او تمه کیږي چې د امریکا ایوان نمائندګانو استخباراتو کمیټي د 2014 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس ته مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې روس ته لاغي وزنډې دي چې د یادې کمیټې مشر له پلټنو ځان لري کړو. او اوس هم راځو 19 پروګرام سروې ته. په دې پروګرام کې د خبر ایجنسی د خیر خیګړې د یوې کارکونکې او د مدني ټولنې فعال ناهید اپریدی سره خبرې کوو. کوربنا ملیحه میرزاده ده. السلام علیکم او ستړی مشه. په سروي پروگرام کې درته زملي حامیر زاده هرکلی وایم. نن راځه په پروگرام کې ناهید افریدی میلمنه ده. ناهید د قبایلي ښځو د حقونو مبارزه ده او د تکړه قبایلي خويندو نومي تنظیم په جوړونکو کې شامل ده. هغه په فاټا کې د عوامي نشن ګوند مرستیال صدر ده. نن په پروگرام کې له ناهید سره د هغوی د ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. ناهید په پروگرام کې هرکلی وایو.
ډیره مننه
جی. تاسوونه به زه هم شروع کوم. تاسو د قبایلي سیمو سره تعلق ساتئ، د خیبر ایجنسی سره بیا تعلق ساتې پاتې کېږي چرته نن سبا؟
نن سبا خو چې په خبر کې مزګه چې زنو کری کوم، خو یې زه يم د خیبر ایجنسی.
تاسو تعلیم چرته نه حاصل کړی دی نه؟
ما پېښور یونیورسيټي نه، پېښور کوهنتون نه فلسفي کې ایم اے کړی دی.
دا تاسو دا اوس پورې چې کم وخت دی او دا هلې ځلې چې روانې دي، د کله نه مو دا اکټیویزم یا فعالیت چې دی شروع کو، بیا د قبایلو د ښځو لپاره هم کله نه آواز پورته کو؟
ما خو ته 2004 کې زه جمهوري سکول کې ټیچر وم، نو هغه وخت خو زه استاد وم. هغه وخت چې کله په فاټا کې بد وخت شروع شو، هلته کې چې کم دین اکسٹریمزم زیاتېدو او چې کم طریقې کسان خلک وو، هغه به ټارګیټ کېدل. نو ما دا ضرورت محسوس کو چې یاره زه د سوشل سیکټر ته لاړه شم، چې خو زه په دې خبرو ځان پوه کم او یا کمانه څه لږ ډیر کېدی شي، نو چې زه د هغې دپاره څه وکم. نو په 2005 کې ما بیا دا اکټیویزم او دا هغه شروع کړو.
نو څه پلیټ فارم ملاو شو تاسو ته د خپل آواز پورته کولو لپاره؟ آیا تاسو د تنظیم سره وتړل شوې کو نه تاسو په شخصي توګه؟
زموږ خاندان چې کوم وو کنه فیملی چې واغه عوامي نشل پارټي سره وا، نو ما دا ضرورت محسوس کو چې اوس ما د پکاري سیاست تر زما، او چونکه عوامي نشل پارټي یو ډېر طریقې پسند پارټي دا او هغه همیش لپاره د تعلیم او د روشن فکر خلکو، نو ما ځکه دا راغو کو چې د دې پلیټ فارم نه به خپل د پاټا د
نو د فاټا د ښځو لپاره آواز پورته کول، آیا ستاسو لپاره دا کار اسان دی او کو ګران؟
جی دا کار ډیر زیات ګرانو ځکه چې اول ما کې خپل دونه پوها نه وا نه په سیاست پوهېدم نه په دې مسلو زه پوهېدم چې کله 2005 کې زه راووتم نو ما ته بیا وروسته کې اندازه شو چې اختیار څه دی او د اختیار څه نقصانات دي د ښځو په ژوند باندې. نو هغې نه بعد ما بیا چې کوم دی نو روح پرو دي کې هله ځلې شروع کړي او مختلف پلیټ فارم باندې ما به آواز پورته کړو د امن تحریک ایسه به جوړ شوم کله د یو نیټورک کله د بل تحریک او ما به روح پرو دا خپل خبره پورته کوله. خدا شي وو ډیر زیات ګران په دې چې آ وخت کې حالات هم ډیر زیات خراب وو. موږ دا ما دا فیصله کړې وه چې زه به د په هر پلیټ فارم کې ورکوټې کمزور آواز مې وي خو زه به ضرور آواز را پورته کوم.
او اوس چې تاسو کوم حالات وینئ نو د یو خزه لپاره بیا د قبایلو چې خزره پورته کیږي او د خپل حق لپاره واس اوچتی نو څه چیلنجونه هغه کتی شي؟
نو یو خو زمونږ رسم و رواج چې کوم دی هغه د رشته نه پرېږدي. یو هغې قریبانانو تعلیم ډېره مسله ده چې تعلیم واقع نه وي نو چې تا سبق نه ویلي نو ته به څنګه په خبرو باندې پوهېږي. تا شی خو پاټا کې ښځو ته نه وي بل دا دی چې نو هغه تلل راتلل هغه سوشل لایف هم د ښځې نه وي چې هغې د یو بل نه څه خبرې زده کړي. نو هغې ته خو دا مسله وي بل دا دی چې کوټوالي ایج ینګ ایج کې ودونی وشي بس کورنۍ ور په غاړه هماغه هغه ټریډیشنل رول کې بس هغه ښځې بیا پاتې شي. دا چیلنجز دي خامخا ښځو ته
کورنۍ سنبالوي او برسری ورسری تاسو دا کارم کوي نو دا آسان دي څنګه مینج کوي؟ هر څه
موږ له کوم بیک گراوند څخه دي چې زما فیملی ما سره سپورټیو دي نو ځکه چې فیملی لکه
تاسو د قبایلی خزو لپاره کار کوي هلی ځلې کوي څه مهمه مسلی دي؟
هغه مطلب دا چې په یو پلیټ فارم باندې خزې نه وي موږ دا ضرورت محسوس کړو چې داسې پلیټ فارم وي چې هلته کې موږ د ریفارم خبرې ډېرې زیاتې شروع شوې دي. نو په هغې دپاره موږ خپل آواز پورته کړو ځکه چې هغه کمیټې کې خزه نه وه. موږ ویل چې نه دې کې ښځه نشته نو دې کې به داسې ریفارمز به کېږي چې کېدی شي دې د ښځو ضروریات مد نظر ونه ساتي او مخ وشو چې کم څه به موږ یریدو هغه کارونه وشولو. اوس را باندې رواج ریګولیشن راوستو نو په دې حوالے سره لکه دا ډېرې غټې مسلې دي چې عید باندې اوس هم مزید موږ له پکار دی چې آواز پورته کړو.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی ته وار ورکړو.
زه د سنتورای د کورمې جلسې تحصیل علي ځای ناست ته دې تنظیم ته روه تالي توسه ژوت سپورټ یې چوو او بل خبر ادا نه چې دوه کوم تنظیم ته د نورو لکه جنسې کیا او په حال دی یا غوځي کیا دي شخو نشتا که نشتا.
یو بل اوریدون کې مده هغه ته ورزو
د تاسو د میلمنیا څخه دغه پښتنه رم چې د څنګه تعلیم کړی دي او دا اوس څه کار کوي؟
څومره تعلیم کړی دی او څه کار کوي؟
محمد ابراهیم د کلاب الله سره د پیرامیدي څخه خبرې کوم.
جی ناهید تاسو ته راځو.
په فلسفي کې ام اے کړی دی د پېښور پوهنتون نه. حاجی کار خو زما تاسو ته ویل تکړه کبایدي خويند دا نتورک سره یم او دین علاوه ز سیاست هم کوم عوامي نشل پاره سره زما ډیر وخت شو چې دې سره یم او سره وایس پرزیدنت یم د فاټا فاړو د فنکو ریفارم په حواله سره هلي زلي کې ډیر لکه هر فورم باندې ما خپل आवाज روچت کړو چت کړی دي.
او بیا عادل حسین ورچې ته پوسونه کړو دی وی زیات سپورټ تاسو ته د چانه ملاو شو؟
زما خو زیات سپورټ ما سره چې ما ویل زما فیملی دا زما د وی په سیاست کې وو او زما پلان جدو جهد کړی دی زما نیکه جدو جهد کړی ځکه زما نیکه خدای خدمتګار تحریک کې وو کدا تکړه کمایلي خويندې نیټورک وای نو هم زمون په هر ایجنسی کې چې کم دینو خلکو سره دغه کړی دی لکه خلک سره مونږ میټینګونه کړی دي زمون په هر ایجنسی کې خدای فوکل پرسن دی او عوامي نیشنل پارٹی په حواله سره کې نو کوم ایجنسی کې زمونږ خزي او د دارش تمون هر ایجنسی کې وایس پرزیدنت زمونږ خزوی مونږ دا هغه ساتره دی چې را ایجنسی کې چې کسه در سړی وي نو وایس پرزیدنت و سره خامخه زنانه وي زمونږ په هر ایجنسی کې شکر الحمدلله دا خزو نمائندګی شته.
او بیا دوی ته چیلنجونو ذکر کو چې څه چیلنجونه دي؟
چیلنجونه چې خبرو کې نو کله چې 2011 کې دا سیاسي اکسټنډ شو نو هغه بین دیزل الیکشن چې کله مونږ کولو سیاسي جماعتونو په ولاغه په بنیاد باندې مونږ کړی دی الیکشن نو ما چې کله ادا خبر کوله د خپل په الیکشن د کله چې ما کمپین چلول نو مونږ ته ډېری مسلې وي ځکه چې دا هغه وخت کې طریقې پسند پارټیانه چې کمی وینو هغه ته فاټا کې کار کول ډېر ګرانه بلکې اوس هم ته ډېر ګرانه دي تر دې پوري چې ما به کانر میټینګ هم نشو ارینج کولې نو دا ډېر زیاته غټه مسلې وي. خو بیا هم مونږ دې باندې شکر کوو چې مونږ ډېر خو سره میټینګونه کړی دي فوکس ګروپ ډیسکشن هم کړی کانر میټینګ ما به کول مونږ به ضرور کول او دا به سره اوس هم زما روان ده زه اوس هم چې کوم نه فاټا کې خو سره میټینګ کوم حکومت او داغي په سیاسي عمل کې راوستو لپاره چې کوم نه غي دا حکم چې دا سیاسي عمل کې د خطي خامخاره شي.
نو سیاسي عمل کې بیا تاسو څه غوښتنې شته د تاسو د تنظیم زکه چې اوس خو د فاټه اصلاحاتو خبرې کیږي او بیا 500 کال وخت ورکړل شوی دی بیا روس ته خامخه د قبایلی سیمو نه د چې کوم خزي دي زموږ خويندې دی ای به صوبایي اسمبلی ته ځي خیبر پختونخوا د غشانتې قومي اسمبلی کې بم سیټونه غوړي تاسو څه حکمت عملی دا څه غوښتنې دي؟
مطالبات کم لپاره چې مونږ تکړه قبایلی خويندي نتورک یا زو د عوامي نشه پارټي د پلیټ فارم نه چې مونږ واس پورته کوو خزي چې دې مونږ یو خو د دې مرجع مونږ حق کیو چې مونږ دا غوښتل چې بالکل پاټا په دې صبح کې نظام شي دې بالکل مونږ په حق یو دې تمو خیر مقدم وایو لوکل ګورنمنت علي باندې مونږ له خیر مقدم وایو بل دې د عدالتونو چې کم دې نفاذ دې بالکل اړې راخه خبره ده خو دې چې کم رواج ریګولیشن په مونږ راوسته دې په دې ځان خبره مونږ خپلو چې قانون راغو یو قانون دې په ټول پاکستان کې لاغو دي نو په مونږ باندې تاسو ولې ریواج ریګولیشن راوړي یو په دې شي زمونږ ډېر غټ اعتراض چې بیا به جرګو ته بیا به دې دغه ته مونږ خسي ناست یو او بیا به دې په دغه باندې فیصلې کیږي د جرګو کې به زمونږ فیصلې کیږي عدالتونه څه شولو بل ادارې چې نو ریواج ریګولیشن دې په خپل ډېر واضح کړی نه دی چې مونږ ته په خپل پته نه لګي چې دا څه دي خبر چې کوم زمونږ غټ اعتراض دې په دې معنی چې 15 کالو دا کوم دې کنه دا غلط دی دا غواړم چې د 2018 الیکشن نه مخکې دا اصلاحات دي وشي چې بیا قومي دا تاسو چې کومه خبره وکړه چې صوبې سملی کې قومي سملی کې زمونږ نمائندګي راشي او موږ غواړو چې درته زله دی لوکل ګورنمنت راشي ځکه چې لوکل ګورنمنت په خځې زمونږ سیاست کې د کارګو طریقې چې ګراس روټ لیول خځې زمونږ په سیاست کې انوال شي او دلته نه به تربیته شي د خځو
بیا تاسو چې کومه اندېښنې دي د ریواج اکټ خبره تاسو کړه بیا د سیاسي برخې تاسو خبره وکړه داسې د بلدیاتي انتخاب باتو دا ټول اندېښنې چې تاسو لرئ د دې په جواب کې چې کوم د فاټانه منتخب د پارلمان غړي دی هغه تاسو ته جواب کې ویل دي چې یقیندانی درکړی دا
هغه خو په خپل زمونږ دا ډیره شکر دی چې زمونږ کم پارلمنټریان دی هغه هم د دې خلاف دی هغه وی چې یو بل دا مرز ضرور چې مونږ د ریواج اې خلاف بیا د عدالت تم فلی شو په دا شکر دی چې مونږ په دې ټول باندې متفق یو چې دا شو ټیک نه دی په مونږ دغه باندې قانون راولي بس هم قانون راولي ټول پاکستان کې یو شان ځکه چې مونږ د پاکستان سیدون کیو
او بیا د فاټه پارلمنټریان چې خبرې کوي نو مونږ ته دا ویلو چې هغه د ریواج اکټ پر ځای یو بل قانون باندې کوشش کوي چې هغه پای باندې بری وشي اند دغه اصلاحاتو سره ته ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل وی کوسوي
ډیسپیوټ ریزولوشن کونسل لې تو خو کې دا شیشتا چې دا سي دغه معنی دی چې کوم نه خپل کې ولاغه کینی او لکه په هغه کې دا لري چې بیا هم کني کې به سرکاري خلک امنوال وي کې بیا ایون دی کې بیا خزم راکلی شي
دا مردم شماري هغه په حواله تاسو سوچ کوي بیا د قبایل او دود دستور ته پکتو په مردم شماري کې په قبایلی سیمو کې څه مشکلات ویني او بیا دغه حل څه دي
مشکلات وی دا دی کنه چې بیر زمو خلک چې کله پیشن شروع شو په فاټا کې خلک را کوشو دلته کې دي سیمه تا پښتونخوا تا چوسوک اسلام آباد تا کراچۍ تا لاړ مزدور بخل کاونه پتی شروع کړ ډیر خلک واپس او ایجنسیانو ته تللی سره نه دي دا ډیره غټه خبره ده چې مردم شماره کې به د هغه کزغو نشولونه بیا به مونږه ترکیاتی چې کوم فند دي کنه هغه به مونږ بیا کم ملاوي چې ظاهر ده خو به مردم شماره پورې د چونه آبادی نه دونه به بغیر راځي دا ډېر هټ چیلنج دی زه خو خپل هر قبایلی خور ته خاص تر دا وایم چې مردم شماره کې خپل ځان ضرور وایغه کوي ځکه چې کنه تاسو ځان شمار نه کول کنه نو دا شی به مونږ ته رست کې ډېر غټ نقصان راکړي او دا حکومت له پکای دي د لپاره ښه سم اقدامات دیو کی ځکه چې د مردم شماره کې کوم زمونږه تعداد دي کم لیکونه نه کې مونږ په تعداد کې ډیر زیات او کدي کم شو کنه نو زمونږ تر کې اتی فوند به مچ کم دي مونږ بیا کم نه لاوي
تاسو خبره وکړه چې خزه دې ځان خپل او شمیري نو اکثر بیا داسې کیږي چې د کورنۍ مشر خسړی کنه او بیا د قبایل او دود دستور کې تکو قتل شي اکثر خزه چې دي نو دا غوي غشمیر کې غوي نه راولي نو بیا د خزه څه کولی شي د دوی په کور کې اوریدل کیږي او کنه
با دې تاسو لري راځه خبرو ته زموږ اکثر خلک ته پوښتنه کوي د سولې بچی دې نه دی لونه نه یادې مې دونه د بچی مې نه مېز کې نه لونه یادې نه سم زموږ بچی دی لکه کوم یو سړی د دوه لونه دی او د زامن یو مې د بچی مې دی دا باندې ته لونه چې کمنځ زموږ چیدو انسانان دی تاسو خبره بالکل هغه ده چې زمون خلق اکثر خجه په دې شمیره کې نه اچي خو زه خپل دغه ته قبایلو سړو ته او خجه ته دا حکم چې دا د دې د مستقبل خبره ده دی ټیم کې د هر دا مونږ دا روایت او رسم او رواجونو کې ځان سره راوړو مونږ د دنیا تر اخې کې بیا مونږ خپل دغه نشو کولی مقابله نشو کولی نو ښه دا ده چې په دې شي کې دي ډېر زیات محتاط اوسي د خپل به د ښځو دي په کې خامخا په دې شمیر کې واچي ځکه چې که په دا اوس نه شو نو دا بیا مونږ ته پر احتیاطي عمل کې به مونږ ډېر وروسته پاتې شو
په اخري تپوس به دا وکړم چې ټولو اورېدونکو لپاره به ستاسو څه پیغام وي
زه خپل ټولو پښتنو خویندو او دغه ته یو پیغام ورکول غواړم چې وطن جوړولو کې خپله برخه ضرور واچوئ که نن مونږ چوپ پاتې شو نو آئنده نسل به مونږ کله معاف نه کړي چې تاسو مونږ له څه کړي دي مونږ به آخر سبا ته خلک تپوس کوي آئنده نسلونه چې دا هر څه کېدل تاسو ولې چوپ پاتې شئ نو ځکه زه خپلې هرې خور ته دا درخواست کوم چې په وطن جوړولو کې خپله برخه ضرور واچوئ
ډیره مهرباني ناهید افریدی ساسو سره خبرو ډیر خوند کو
ډیره مننه
امید کو چې دا پروگرام به ساسو خوښ شوی هم وي پر اتلونکو هفتو کې به د غشان نور میلمنې راځي لاغوی سره به خبرې کو ترغه د ځان خیال ساته د الله پامن
اوریدونکو اوس هم راځو جمهوریت اونیز خبرونه ته دا پروگرام ساسو لپاره زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي
په افغانستان کې د سیاسي چارو پوهان د پارلمان کار او کردار په اړه څه نظر لري په تیر څه د پاسه یو لسیزه کې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نشټوالی او سیاسي فرهنګ نه دودېدو لاملونه څه دي په تاریخي توګه په هغه هیواد کې د سیاسي کلچر او ګوندونو مخې ته څه ډول خندونه ول له 2002 زیږیز کال راهیسې د پراخو سیاسي ګوندونو نه جوړېدو لپاره څوک ذمہوار دي ورسره د افغانستان په ولسي جرګه کې د ښځو ځانګړو څوکیو نظام څنګه دی آیا د ښځو یا کوچیانو لپاره د ځانګړي څوکۍ ختم کړل شي او که څنګه دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړو تاسو ته خره غلاست وایو له مشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو دا په افغانستان کې د پارلمان کار او د سیاسي فرهنګ دود په اړه د جمهوریت خبرونې ځانګړي لړۍ ورستۍ برخه ده په تیرو خبرونو کې تاسو د پارلمان غړو او شنونکو له نظرونو خبر شوي چې دوی د ولسي جرګې کار څنګه ارزوي تاسو په تیرو خبرونو کې خبر شوي چې د پارلمان اکثره وکیلان او د سیاسي چارو پوهان په افغانستان کې د سیاسي جمهوریت فرهنګ دودېدو او د لپاره د پراخو سیاسي ګوندونو جوړېدل اړین بولي د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو واوریدل چې ولې په تیر څه د پاسه یو لسو کلونو کې په افغانستان کې د پارلمان پر موجودګۍ سربیره سیاسي ګوندونه جوړ نشول نن هم دې باس ته دوام ورکو په کابل پونتون کې د سیاسي علومو استاد ودیر صافی وایي د پارلمان نه موجودګۍ څخه د دې موجودګۍ او کار کول زیات غوره دي خو د افغانستان ولسي جرګې په تیر څه د پاسه یو لسو کلونو کې ځنې داسې قوانین منزور کړل چې پر نړیوال کچ د بشري حقوقو له قوانینو سره په ټکر کې ول او یا هم جمهوریت ته تاوان رساوه صافی په دې لړکې د کورنۍ جګړې پر وخت د جنایتونو د عام معافی قانون مثال ورکوي
د اول نمبر الله کې د کرزی د ریاست جمهوریت په دوران کې اول خراب کار چې د پارلمان وکړو لسی جرګې هغه هغه و چې هغه کرمینل زافوار د جګړې جنایتکاران او د بشري حقوقو جنایتکاران په جګړه کې چې د دونه کلونه د کمونستانو د کودتانه را په دې خوا جنایتونه کړي وو دا ټول معاف کړل او د معافیت قانون یې صادر کړ چې دا په هیڅ پارلمان دی دنیا کې نشته دی او شاید چې هر بل ملي نظام او سم د خلکو نمایندگان دی چې پارلمان ته دا قانون لغوه کوي او خپل هم لغوه دی ولې چې د جګړې جنایتکاران هغه مرور زمان نه لري د هغوی اجازه هر وخت چې انټرنیشنل کورت په برابر شو
ودیر صافی البته غنی چې افغان پارلمان ځنې لانجبن قوانین منزور کړي نو د هغې لپاره هم پوره پړه پر پارلمان اچول ځکه سمه نه ده چې د هغې غړي هم ولس ټاکلي نو معنا دا چې ولس باید په پوره غور وکیلان منتخب کړي
په یو جامعه کې چې اساسي قانون ولري او تفکیک د قواو په مقننه او قضاییه او اجرائیه باندې ویشل شوی اوسي نو په داسې جامعه کې چې بیا دیموکراسي غواړي د دې زیات نه زیات سیاسي فهم ته او آگاهي ته په ولس کې ضرورت دی ولې چې هغوی بیا دغسې یو کس باید انتخاب کی چې هغه خپل او پیژني چې څومره لیاقت لري سابقه څنګه ده سواد لري نه لري جنایي کوم سابقه لري که نه لري او خدمتګار دی کوم غل نه دی چې دوی پارلمان ته راولیږي. د دې لپاره سیاسي عذاب موجودیت ضرور و او ضرور دی. هره ټولنه کې چې وایي ډیموکراسي لرو بے حزب ڈیموکریسی نہیں سیکھے دل ہے ورے چدا ہر نفر مستقل او ځان ته کاکر او ځان ته فکر دا وطن نشي آبادول.
د جمهوریت ځانګړي لړۍ په تیرو خبرونه کې مخ خبر شو چې په افغانستان کې په تیرو څه د پاسه یوولس کلونو کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو بیلابیل لاملونه دي. د ننګرهار پوهنتون د سیاسياتو استاد منګل شیرزاد وایي که په افغانستان کې د غربي ډیموکراسۍ په طرز نظام جوړېدو هیلې وي نو بیا باید په هیواد کې پراخ او لوی سیاسي ګوندونه موجود وي.
غواړي چې د غربي ډیموکراسۍ کې یوه برخه د پېښلا او سی باد لګېدلې ده غواړي نو بیا نو د سیاسي ګوندونو ته پاره شي. دې لپاره چې خاص خاص رامنځته شي ورزيده خاص رامنځته شي ځکه چې سیاسي ګوندونو کې هغه کسان سیاسي لوبغاړي کېږي چې هغه د قضایاو کې واردي هغه د ملت په ګټو منافعو په مزار او مفاداتو پوهېږي نو واضح خبره چې هغوی به هغه اشخاص بیا د سیاسي ډګر ته راوړاندې کوي او انتخابات ته بیا راوړاندې کوي چې هغوی په دې مسایلو پوهېږي نو طبیعي خبره ده چې دا بهیر به جوړیږي او دا به اسباقي کې پخرار پخرار منګ به یو خپ آئنده کې یو خپ پارلمان ولرو.
استاد ودیر صافی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو نه جوړېدو ته په تاریخي تناظر کې ګوري او وایي اصلا سیاسي ګوندونه په باسواد ټولنو کې جوړیږي. دی وایي پخوانی شاهي نظام هم د تعلیم پرمختګ هڅونه نه کوله.
اصل خو یو جامعه کې چې سیاسي ګوندونه رامنځته کیږي تاسو ته پاتې ده چې هغه لټریټ جامعي یعنی باسواد جمعی لیکل وقت کولی شي. اصلا په بیسوادی کې د افغان ملت هغه پخوانی شاهی رژیم ظلم کړی دی او خیانت کړی دی چې نه غوښتل ټول جامعه ټول ولس لیکل وقت کولی شي باسواده شي. هغوی فکر کوي که ملت ټول باسواده شي تعلیمات و تحصیلات عالی شي بیا به د دوی د سلطنت و د پادشاهي ستنې ولړزېږي نو ځکه یې خلک ډېر مکتب ته نه تشویقول او حتی د پښتنو په سیمو کې جنوبي علاقو کې خلکو ته ویلې چې تاسو راشي عریضه راوړئ موږ ته چې موږ ځیرکیانو مکتب نه منو او موږ به ورته امر درکړو چې هلته دې نه جوړېږي. په دې سویا باندې د علم او تعلیم په ضد باندې شاهي رژیمونو کار کړی دی. وروسته د هغې نه خو چې جهاد دوره وه مجاهدینو دوی هم اصلا د ټولې جامې حقوقو باندې سترګې پټې کړې او دوی هر یو ویلې چې زما خپل تنظیم زما حزب دی. حال دا چې اسلامي تنظیمونه په قانون کې هم د احزابو د جوړولو د افغانستان مذهب په نامه او مسلح حزبونه د قوم په نامه د ژبې په نامه دا نه شي تشکیلېدلی مگر بلن وجود لري او هغوی هم افکار مخکې بیایي چې د بهر نه دوی ته ډکټه کېږي او هدایت ورکول کېږي.
ودیر ساپای وایي یوازینی او نسبتا زیات منظم ګوند چې په افغانستان کې جوړ شوی و هغه افغان ملت ګوند و چې اوس په ګوند نه شي شمارل کېدی. دی وایي اوس هم د افغانستان د عدلیې له وزارت سره یو شمېر ګوندونه رجسټر دي خو هغه ملي نه دي او ډېر واړه دي.
یو پخوانی ډېر پخوانی د ظاهرشاه د وخت یو حزب و چې افغان ملت و چې ملت کې یو څه درلودلې هغه هم اوس ټوټه ټوټه شوی سم بشرم نه لري او سم حزب هم تر اوسه پورې چې ولس پرې اعتماد کړی او خلکو پسې روان اوسي او دا یو دوه ګونده اوسي داسې وجود نه لري. ګرچې په وزارت عدلیه کې زموږ نوي پنځه نوي ګوندونه او اجتماعي سازمانونه ثبت شوي دي مګر ټولې دوه کسه او درې کسه او یې چا په لمسه او یې چا په کومک او څوک د داخلي په لمسه باندې څوک د خارجیانو نه د بهر نه الهام واخیستلو تاسیسی چې ملي مفکوره یو سره هم نشته.
ساپای تر مجاهدینو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ادارې هم انتقاد کوي چې د ګوندونو جوړېدو لپاره یې کار ونه کړ.
کرزي صاحب خپل اونه پوښتنه وشوله په انټرویو کې د وایس اف امریکا چې تاسو ګوند نه لرئ هیڅ نه لرئ او ځواب دا و چې د اوس ګوندم نه لرم عقیده ورته نه لرم حزبم نه لرم او نه غواړم چې جوړ کړم ولې چې زه په ټولنه کې نه یو فرد او نه یو ګروپ ځان ته مخالف نه وینم نو ځکه زه د ګوند جوړولو په فکر کې نه یم. نو اصلا دا مفکوره غلطه ده چې کوم جوړولو په فکر کې څوک نه اوسي ولې چې ډیموکراسي بیا زه وایم بې د حزب نه او ګوندونو نه نشي چلېدی او هغه ګوندونه دي چې که یو رهبرې دی لاره شته او که ګوند دی لکه بې سرپوخه ملکي هر فرد د ولس نه پوهېږي چې کوم خوا لاړ شي چاته ووایي څه وکړي.
تر ګوندونو وروسته اوس په پارلمان کې د ځانګړو څوکیو موضوع ته راځو. په افغان پارلمان کې د کوچیانو او ښځو لپاره ځانګړي څوکۍ دي. په تېرو خپرونو کې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي ول چې باید هر وکیل په آزاده مقابله کې له ولس رایه واخلي او منتخب شي او باید ځانګړي یا اختصاصي څوکۍ نه وي. ځینو ښځو وکیلانو ویلي ول چې اوس هم تر کیمپین او رایو اخیستو وروسته منتخبي شوي دي. د سیاسي چارو پوهان په دې اړه څه نظر لري؟ شیرزاد وایي پارلمان ته منتخبېدونکي ټول وکیلان باید د استعداد پر اساس منتخب شي چې له حقوقي مسئلو او قانون جوړونې خبر وي.
پارلمان ته څوک راځي هغه باید د خاص استعداد خاوند وي او بیا خصوصا هغه په حقوقي او قوانینو باندې پوهېږي. په حقوقي او سیاسي مسایلو کې واری دي. داسې نه چې مثلا یو کوچه یو کوچه دي یو ځای نه ځکه ته وسې چې د کوچیانو سا هم پوره شي بل چې هغه زمونږ ورونو حق دی. ولې پارلمان هغه ځای دی چې دلته قوانین تصویبېږي، دلته په بینالمللي معاهداتو باندې غور کېږي، دلته په هغه معاهداتو باندې لکه مثلا تاسې ولیدو امنیتي تړون دې دپاره هغه پوهه او درایت پوهه په کار ده چې د هغې موادو په تحلیل او په تجزیه باندې د هغې په پس منظر باندې د هغې په پیش منظر باندې په ټولو باندې خبره باید وکړي، په هغې باندې پوه اوسي. ځکه د قانون جوړول او د قانون دا ځان ته یو مهارت لري. هر څوک قانون جوړوونکی نه دی، هر د قانون ټولو او د هغې په تجزیه باندې نه پوهېږي چې هغه تحریر تفصیل
کی. مثلا په کابل کې د سیاسي چارو شنونکو یونس فکر وايي په افغانستان کې جمهوریت لا ډیر نه وای دی او د دې اړتیا ده چې د سړی یو نسل وروزل شي. د ښځو ځانګړو څوکیو خبره ورسته راځي.
فکر کوم چې په افغانستان کې تور هغو چې یو کاري د اساسي قانون پر اساس پارلمان منځ ته راځي چې خپل په وظایف پوهېږي لا کلونو ته ضرورت دی. زموږ نارینه وو ته ضرورت لرو چې تربیت شي، بل نسل نارینه په وجود راشي چې د ډیموکراسۍ د قانون د جوړولو د خلکو د نمایندګۍ یو سیاسي کلتور د رقابت او تفاهم په خپل ځان کې وروزي. نو نارینه خپل ضرورت ورته لرو 50 کاله نورو ته چې که موږ وکړی چې دې درجې ته ورسېږو لکه هندوستان.
د ننګرهار پوهنتون سیاسياتو استاد منګل شیرزاد زیاتوي پارلمان د دولت یو برخه ده، نو ځکه باید پکې اختصاصي څوکۍ نه وي موجوده.
دا سهامي شرکت نه دی، دا خو یو ارګان دی د دولت او دا بیا تخمینی ارګان دی. بیا هغه ارګان دی چې هغه د خلکو ارادې په قانوني شکل باندې په یو قانوني مسیر کې د خلکو ارادې تمثیلوي. نو په دې خاطر باندې هلته داسې اشخاص چې هغه د سهم په اساس باندې یا دا چلته رایې نه ګټي او یو ښځه ده څوک کې زدي مثلا ورځ دا مولي کې پارلمان ته دا غلطه خبره په دنیا کې د نشره باید دغه کلچر ته نو د پای ټکی کې خدلې شي. باید صدا د خلک با تعلیم یافته خلک باید پارلمان ته راشي. تاسو ګورئ زمونږ خبرې زمونږ ناس دي، دا ټول دنیا دا ټلویزیونونه ګوري. زمونږ داسې وکیلان دي چې تر اوسه پورې په دې 5 کالو کې یو خبره نه ده کړې. په دې پیړۍ کې اوس هغه وختونه لاړل چې خلک دې د سهم په اندازه او د قوم او د جنریشن او د منطقې په اساس باندې خلک راځي. فکر کوم چې دا ډېره غلطه رویه ده. راتلونکي نسلونو ته موږ یو قانوني نظام باید پرېږدو، یو اصولي نظام ورته پرېږدو چې څو پورې موږ دا ماتیر قرن بوتي لګو او ما چې مهرونه هم بجب کی.
یونس فکر البته پر دې ټینګار کوي چې د ښځو مسأله بالکل جلا ده، ځکه چې په افغانستان کې ښځې لا هم هغه ټول حقونه نه لري چې خپله په ولس ځان منتخب کړي.
د ښځو مسأله جدا ده، ضرور ده چې تر ډېر وخت په اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې ښځو ته یو مثبت امتیاز ورکړل شي تر څو چې ښځې وتوانېږي خپل سازمانونه جوړ کړي، په سیاسي ګوندونو کې وضعیت پیدا کړي، تر څو چې د دوی سهم په انتخاباتي بنسټونو او حکومتي بنسټونو کې لکه قانون اساسي چې ورته پیشنهاد کړي 50% ته ورسېږي. دا مثبت امتیاز قطعا ضرور نه دی چې ډېر ژر د من یو د سپدی چې د شوجو سام باید مرسته وسره وسې چې دولتي انتخاباتي بنسټونه کې تقویت یا هغه دغه مثبت امتیاز.
خو د کابل پوهنتون سیاسياتو استاد ودیر صافی زیاتوي چې 15 کاله مخکې خځو ته ځانګړي څوکۍ ټاکل ښه کار وو، خو اوس خځې د بیلابیلو ټولنو او سازمانونو برخه دي، نو باید په پارلمان کې هم ځانګړي څوکۍ ونه لري.
په افغانستان کې اصلا د نارینه حقوق په ځای شوی نه دی چې وایي چې نارینه پټریار کال دی او پدر شاهي ده او ظلم کوي په خزو باندې او په تو باندې نارینه د ته حقوق نه لري، نو د خزو د پاره خو بیخي حقوق په جامعه کې داسې ډیموکراتیک او آزاد لکه دنیا چې لري چا نه ده منلې تر اوسه پورې. نو په دې لحاظ باندې چې په ولایاتو کې خصوصا د ښځو دپاره ارګنایز نه وو، سازمانونه نه درلودل، بیرون وتلی نه شول او ظلم پرې کېده، دوی ته یې سهمیه ورکړه، سهمیې ورکړه، شعر یې ورکړه چې حتما د یو دوه ښځې په ډول د مثال د یو ولایت نه د کابی پایس راشي، کله یوه رایه وړي که دوه رایه وړي، که هېڅ رایه نه وړي یو ښځه باید راشي. نو واضح خبره ده دا دوه درې دورې انتخابات وشول، آئنده د پاره باید دا قانون اصلاح شي. اوس خو د ښځو سازمانونه هم لري، اجتماعي ګروپونه هم لري، او دا مدني ټولنو کښې هم سهم لري، مکتبونو ته هم ځي، دفترونو ته، کارونو ته هم ځي. نو که دوی د پاره په خپله فعال شي او لکه نارینه غوندې مساوي هر څوک ځان کاندیدوي، هر څوک د ځان ته فعالیت وکړي.